در بخش تکنیک همکاری کردند. من نسیم شفق، تا سه شنبه آینده از شما رخصت میخوایم. موفق باشین.
سلامون استلی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر اتلور بجې شوې ز صفی الله ستنګزم تاسو زموږه کله ازادي رادیو ورې په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړی اوري چې افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمای خلیلزاد نن په پاکستان کې د سفر په اړه باندې د افغانستان د سولې عالی شورا خوشبيني خي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوی خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې په افغانستان کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي دي او د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د وسلو او چاودېدونکو موادو په یوه ډیپو کې انفجار شوی. پوره خبرونه واوري. یو خبر چې دا اوس را رسیدلی دا دی چې نړیوالې رسنۍ وایي چې په هلمند کې نن په لشکرګاه ښار کې د انتخاباتي مبارزو په یوه غونډه باندې چاودنه سوې ده. دا خبر ما د رویټرز خبري اژانس په استناد راخیستی. رویټرز وایي چې درنه چاودنه په لشکرګاه کې سوې، خو نور جزئیات یې لا نه دي معلوم. وروسته شاید ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د روان میلادي کال په نهم میاشتو کې د جګړې له امله د ډیرو افغانانو د بې ځایه کېدو خبر ورکړی دی. د دې ادارې په یو رپورټ کې چې نن خپور سو ویل سوي چې د روان کال د جنوري له میاشتې د اکتوبر تر اوومې نېټې په افغانستان کې د جګړې له امله د بې ځایه شویو خلکو شمیر 2.5 لک ته رسېدلی دی. په رپورټ کې راغلي چې د جولای له میاشتې راهیسې د جګړې د شدت له امله د خلکو د بې ځایه کېدو بهیر هم ګړندی سوی دی. د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی وایي چې په پرقشتې پاولس والی د وسلوالو طالبانو په حمله کې د امنیتي ځواکونو 13 غړي وژل شوی او 10 تنه زخمیان دي. جوزجانی نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په شپه د قشتې پاولس والی د نیول لپاره حمله کړې وه، خو پلان یې ناکام شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویاند د حملې مسؤلیت اخیستی او اسوسییټډ پرس ته ویلي چې مقابل لوري ته زیات تاوان رسیدلی، خو د جوزجان امنیه قومندان دا ادعا نه ده تایید کړې. او ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د قشتې پر ولسوالۍ په حمله کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي او 19 زخمیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په سلو کې 10 افغاني ښځې او کوچنیان د کډوالۍ په وخت کې یا افغانستان ته د بیرته ستنېدو پر مهال له زور او زیاتی سره مخامخ شوي دي. د کمیسون په یو رپورټ کې چې پرون خپور شوی ویل شوي چې 10 افغانان د مهاجرت پر مهال په ځانګړي ډول له بهرنیو هیوادونو شړل شوي کډوال وهل شوی، توهین شوی او حتی جنسی زیاتی ورسره شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان د رپورت له وسوه شپته افغان کډوالو سره د مرکو پر بنا برابر شوی دی. په دې کسانو کې 300 هغه افغان کډوال دي چې له پاکستانه، 340 له ایران او 13 تنه له اروپایي هیوادونو او امریکا افغانستان ته ستانه شوي یا جبرن افغانستان ته استول شوي دي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. خلیلزاد له کابله اسلام آباد ته تللی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال نن پر ټویټر لیکلی چې زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې ورسره وکتل او د سولې لپاره پر امکاناتو او ستونزو یې خبرې سره وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې وویل چې خلیلزاد به د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له بهیر سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن پر ټویټر لیکلی چې خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د هغه له مرستیالي تهمینه جنجوا سره کتلی دي. زلمی خلیلزاد به متحده عربي اماراتو، سعودي عرب او قطر ته هم ځي. د اوکرين د پلازمینې کیف ختیځ لور ته په 130 کیلومتر کې د وسلو او چاودونکو موادو په وډیپو کې انفجار شوی دی. اوکرين چارواکو ویلي چې د چاودنې سیمې ته له نږدې ځایونو تر لزر زیات خلک له خپل کورونو وتلي او امن سیمو ته لېږدول شوي دي. د اوکرين د پوز مشر رادیون تیموشینکو نن په کیف کې خبري اعلان ته وویل چې د سهار په 2:30 بجو د دفاع وزارت په شپږم نمبر ډیپو کې چې د په وینا تقریبا 100 هکتار ځمکه نیولې چاودنه وشوه.
територија моја велика задимлена
да ویل چې په سیمه کې غلیز دود دی او په سترګو رسیدلې توان نه معلومیږي خو دومره ویلای شو چې د ډیپو تر لاس فیصد د زیاته برخه نه ده سوځېدلې د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هروسمن د پیشی ځای ته رسیدلې دی او د امریکا پولیس وایي د پرستیج لیموزین شرکت چې یو لیموزین موټر د اکتوبر په شپږمه په نیویارک ایالت کې ټکر سو او لامل یې شل تنه ووژل شو مالک په خټه پاکستانی دی د پولیسو په وینا د پرستیج لیموزین شرکت په موټر کې ولستنه سپاره و چې د سالګریه یا د کلیزې د لمانځلو مراسمو ته روان وو او په ټکر کې ټول وژل شوي دي د نیویارک پولیس نه پوهیږي چې موټر چلوونکی ولې د ترافیک سره اشاره ته نه دی درېدلی او ولې یې پر یوه شیوه سړک سرعت زیات کړی دی په پیښه کې د موټر چلوونکی او دوه نور وګړي هم وژل شوي دي دا په امریکا کې له 2015 میلادي کال راهیسې تر ټولو خونړی ټکر بلل شوی دی د پولیسو په وینا د پرستیج لیموزین شرکت مالک شاهد حسین د مشکوکو تروریستانو په اړه د معلوماتو راغونډولو لپاره د حکومت مخبر و او اوس مهال په پاکستان کې دی دا لاندې د معلومات چې شاهد حسین به له وروستۍ پیښې سره په تړاو عدلي ادارو ته معرفي شي کنه
خبرونه مو اوریدل د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په پاکستان کې دی او د سولې په اړه باندې به خبرې کوي د سفر په اړه باندې د سولې عالي شورا خوشبینه ده
او بلا د شک د سولې پروسه او مذاکرات بین افغاني مذاکرات پیلیدل لپاره فضا به سابقه ډول تغییر کړی ده
په یو بل راپور کې هم اوري چې د کوچانو د چارو د سمون لوی ریاست وایي د طرز عملونو د بدلون په خاطر بګن کوچان لرای ورکولو محروموي
50 سلنه زیات کوچان نشي کولای چې خپل رای وکړي د دې لپاره چې دوی اکثره په سړو سیمو کې ستنامونه کړي دي او هوا چون سړه ده او دوی بیرته ګرم منطقو ته ځي
امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوي خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي دوه اونیز پروګرامونه هم لرو د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او د ګوډي اچار طنزي او تفریح خپرونه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او ته د خېدی راز لومړی مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان سولې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو وروستي اقداماتو ته په اشاره وایي اوس په بي سابقه توګه د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابره شوې ده د دغه شورا ویاند سید احسان طاهری د سیشمې پورز ازادي رادیو ته ویل دا سهیل مندشته چې ډیر ژر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري پیل شي د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا وایي چې امریکا باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له پاکستان سره جدي او ترپخوا متفاوتې خبرې وکړي په دې اړه حدیث پردیس ریپورت جوړ کړی خو مخکې لدې چې دا ریپورت خپور کو ورزو هلمند ته چیرته چې هلته شاوخوا یو ساعت مخکې د ولسی جرګې د کاندید صالح محمد اڅکزي په انتخاباتي غونډه باندې ځانمرګ بریټ شوې ده دغه خبر د جزئیاتو لپاره ورزو هلمند هلته الیاس دایی د ازادي راډیو خبريال دغه پیښه تعقیب کړي د سپیشل مشه پروګرام ته بخیر راغلي دقیقا کوم ځکه دغه پیخه شوې ده او تلفات هم لري که څنګه
نه بلې وو پیشه د لشکره شار کې شوې ده لکه څنګه تاسو تقریبا تندس لوستي کې مخکې او سات مخکره ما تاسو ده او الکیری چې د صالح محمد اتګزی په دفتر کې د کمپاین اړوند د غونډ روانه و چې د والد ویان عمر ځواک په خبره یو ځان مرګ چې په لغو ځان د غونډې من سره تورې ځان ته څو نور کړي تر اوسه پرې دوی د اتو نفرو د وژل کېدو خبره تایید کړې ده. ویل دي چې په څنګه کې ولس نفر ټپيان غوم روغتون ته ورل شوی دي. ځواک کته هم د سفاري پاره ته ونول خو مرسته یو شمیر سرچینو چې د ایمرجنسی نه د خپل نامه نه شوډر کوشر د ازادي رادیو خبرې کول چې په دې پیښه کې سفاري هم څه پیسه وي دی. البته سفاري
سالم محمد اتکزای bale
هو دې څه پیسه وي دی
سمه ده. چا به د دې برید مسؤلیت اخیستی وي که څنګه؟ تر اوسه پورې نور جزئیات څه نه دي راوتي، فقط همدومره مسله ده او که نور هم څه شته؟
زه واځ دانم بیا اصلاح کوم. سالم محمد اتکزای چې په لومړي ځل د ولسي جرګې انتخابات د زړه وزانه کاندید کړو، دغه په دفتر کې دا 14 نرمه تفصیل راو تر اوسه پرې چا په غاړه نه اخیستی.
ډیره مننه کوم الیاس دایول لشکرګای له موږ سره خبرې کولې. هلته د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندید صالح محمد اتسکزی په انتخاباتي غونډه باندې بریت سوې ده. ویل کېږي چې په خپل ځای هم ټپی دی، اته کسان ټپیان دي، اته کسان یولس کسان ټپیان دي او اته نور په دغه بریت کې چې تر اوسه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی وژل شوي چارواکي وایي چې څېړنې روانې دي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
مخکې ویل چې د سولې عالی شوراوی د بین الافغاني خبرو لپاره تر پخوا ډیر ښه فرصت رامنځته شوی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان په چارو کې، د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان ته سفر وکړ او نن اسلام آباد ته تللی، چیرته چې د غواړي پاکستان وهڅوي څو د افغان سولې په برخه کې طالبان خبرو ته راوبولي. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل داسې لمندشته چې ډیر ژر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. حدیث پردیس په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت په برخه کې د امریکا د هڅو په دوام د سولې عالي شورا دغه هلو ځلو ته خوشبيني ښيي. د سولې عالي شورا وایي دا چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغان سولې لپاره ځانګړی او اغېزمن ټیم ګمارلی، تر بل هر وخت د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره شوې ده. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری:
او بلا شکه د سولې پروسه او مذاکرات بین افغاني مذاکرات پیلیدل لپاره فضا به سابقه ډول تغییر کړی ده او اوسنۍ فضا د افغانستان د سولې او مذاکرات فضا ده چې موږ هیله من یو تر څو د افغانستان حکومت او د افغان طالبانو رهبری هیئت سره ان شاء الله چې ژر تر ژره مونږ او تاسو نوې خبرې راتلونکي لپاره ولرو.
د افغانستان د سولې علي شورا په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې په اړه حکومت او طالبانو ته وړاندیزونه کړي دي. د خغلی خلیلزاد په وړاندیز کې له دواړو افغان حکومت او طالبانو غوښتنه شوې چې د خبرو د پیل لپاره باصلاحیت پلاوی مشخص کړي. که څه هم تر اوسه افغان حکومت او طالبانو دغه نوی وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې طالبانو له امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د بین الافغاني او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدو په هدف له افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا پاکستان ته په اشاره سره وایي چې که څوک د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي، امریکا یې باید پر وړاندې دریز معلوم کړي.
که سولې ته څوک نه عمل کوي او صلح څوک نه غواړي، افغانستان کې د امن او سولې لپاره کار نه کوي. زموږ خواهش به د خلیزان نه دی چې خپل اصلي موقف د امریکا بربند کړي د سیمې لپاره او خصوصا د پاکستان لپاره، او په واضح ډول ورسره خبرې وشي تر څو دا سیمه منطقه په خپل راتلونکي پوه شي.
د خغلی مسلمیار په خبره د امریکا متحده ایالات باید د افغان سولې په برخه کې د اسلامي هیوادونو په ځانګړي توګه د سعودي عربستان رول هم له پامه ونه غورځوي او د سولې په خبرو کې ریاس هم ښکیل کړي.
و مرتل چې د سولې علي شورا وي تر بل هر وخت اوس د بین الافغاني خبرو لپاره د فرصت برابر شوی دی. په دې ارتباط د سیاسي نړیوالو چارو له کارپو سید انتظار خادم سره هم غږیدلی و. له هغه مو لومړی دا پوښتنه کړې ده چې د زلمی خلیلزاد سفر ته په کتو به اوس وخت څومره د سولې لپاره زمینه برابره وي او څومره د دوی هڅې رنګ راوړلی سي.
خلیزات د نوې لهن سره هم د افغانستان د شریکو آباد سره هم د سیمه د هیوادو سره خبرې کوي. دلته د اجبار مسله را مطرح شوې ده. امریکا د پردو انتخاب دی افغانستان پر خپل او افغانستان کې یو بدنام تاریخ شاته پر خپل او یاد ده چې صلح کول طالبان په صلح کې شامل ول د افغانستان حکومت او نړۍ ته خاص د افغانستان ملت ته یو څو چې رسول پر مغان باندې پر خودل دي. نو خلیزاد دازل په جدیت باندې کار کوي. صلح د ټول افغانانو ارمان دي. پاکستان کې په سعودي عربستان کې او د سیمه هیوادونو خاص د افغانستان حکومت خپل خپل لازمی دندې لري چې خلیزاد هم بحث کوي سره او هم به تعقیب او نظارت کوي.
یعنی دا ور خبرې بل نور خبرو سره فرق لري ځکه چې په خو هم امریکایي چارواکو له پاکستان سره چې د افغان سولې او طرف ولل کیږي لغوی سره خبرې کړي دي خو خاص تغیر نه دی راغلی. دا ور به تاسو خبره لهن به تغیر وي یا د دوی په ژبه باندې به ور سره خبرې وشي که څنګه؟
زه د پخوانیو خبرو باندې هیڅ باور نه لرم چې د امریکا چارواکو دی یا د افغانستان د دخلو خلکو سره خبرې کوي یا هم د افغانستان د جګړې او سولې له سیمه د هیوادونو کې د کم هیوادونو ته غیر سره خبرې کړي. هغه خبرې مقطعي وي یا خبرې یوازې ساتري په ډول باندې وي. ولیکل چې د 2003 کال د ترامپ راځي او د ترامپ پالیسی د افغانستان په اړه باندې بدلیږي اوس د نتایجو د ارزیابۍ وخت دی. اوس د ملموسو نتیجو د کتلو وخت دی. لهن به فرق کوي، معادله به فرق کوي. همدارنګه کوم ځای دخل اخونه دي چې په افغانستان کې هغه طالبان دي، د افغانستان حکومت دی، پاکستان دی، دوی خپل د زمان مجبوریتونه لري. د افغانستان حکومت مکلف دی چې حد اقل سلو کلو سره خلکو ته یو څه په میراث باندې پریږدي او یا هم د راتلونکي کمپاین لپاره ځان ته پریږدي. هغه دا چې صلح هم سره وسله طالبان نشته کولی چې راتلونکي شل کاله نور هم د سیمه له هیوادونو ځان بسیا کې او حد اقل افغانستان جګړه پر مخ باندې شي. پاکستان که څومره هم چالاک او تر راک دی مګر دا چې امریکا دا غوډو سپانسر هیواد دی او یو ټوچ نو جګړه په ساج په ګټه باندې تاسو سره باید راشي. نو دا چې خلیزات د امریکا موقف بدل شوی دی او د سیمه هیوادونو د دخل خلخونه خپل مجبوریت لري چې کوم چې دا د سولې شونی دا او فکر کوم چې احتمال دی
یو سره ته وایي چې زلمی خلیزات د امریکا په حکومت کې هم سهیم او چارواکي و چې په واسطه د طالبانو رژیم په افغانستان کې ډنګ سو او امریکا راغی د نورو د ائتلاف مشر باندې. طالبان به په کوم نظر د دوی د غوښتو ته ګوري آیا و به منی کڅنګ
د طالبان لپاره د افغانستان د حکومت لپاره ډېر مطرح دا نه وي چې د سولې ترمنځ کې دوه منځیتوب تلاش څوک یې بلکې دا مهمه ده ټول اړخونه لپاره دا چې زه بار بار د اجبار خبر کوم ډېر لپاره دلایل لرم ټول اړخونه پر دې انتظار دي چې څوک به داسې خبره وکړي چې هغه د طالبانو د افغانستان د حکومت د یو ځای کېدو د سولې د راتګ لامل وګرځي. نو طالبان که څه هم درسته ده چې د امریکا سره جګړه وکړه مګر د طالبانو په لهین کې داسې تغییر لیدل شي هغه وایي چې موږ مستقیم د امریکا سره خبره کوو که چې د امریکا سره خبره کوو خلیزات خو دغه معادله یو برخه ده. نو د خلیزات له شخصیت سره فکر کوم چې مشکل نه لري او بیا هم د طالبانو لپاره دوه مهمې خبرې دي. بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی. بدتر به شاید د هغوی په اصطلاح باندې دا وي چې یو بیسایو سره خبره وکړي چې د افغانستان پر حالاتو باندې خبر نه وي او یا هم د افغانستان قضیه د هغوی لپاره ډېره ارزښت خو نه لري. ولیکل چې خلیزات خبره کوي هغه که هر څومره امریکایي شي بیا هم د افغانستان تبه دی او دغه هیواد سره اړیکې اړخ لري نو ډېر مشکل بنوي. فقط دا ده چې څنګه شرایط برابر شي، څنګه د افغانستان حکومت او طالبان خپل ټیمونه معرفي کړي او بل اخر د سولې مذاکرات پر میز باندې کینه او یو کلکټیو او هغه شی د سولې رامنځته شي.
د سیاسي او نړیوال چارو د کارپو انتظار خادم خبرې مو واوریدي. هغه ویل چې د امریکا د بارني چارو درځ ځنګړی استازي به هر مرو د سولې لپاره هڅه کوي او هڅې هم تر بخوا هغه ډیر جدي او عملی ښکاری.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست وایي ممکن د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 50% ثبت نام شوی کوچیان د رای ورکولو له حق محروم شي. دغه ریاست وایاند عبد الله واحد یار د سیشنبې پورس ازادي راډیو ته ویل هغه کوچیان چې لسړو سیمو ګرمو سیمو ته ځي په انتخاباتو کې لګډون پات کیږي. اخو د انتخابات خپلواک کمیسون وایي د کوچیانو استاد او مشرانو له پخوا دوی سره سلا شوی چې کوچیان به د ثبت نام په مرکزونو کې رای ورکوي. په دې اړه رحمت الله افغان یو ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست چارواکي وایي چې که د انتخاباتو د اوسنی طرز العمل مطابق رایه وکارول سي د دې ویرشته چې ممکن سبتنام لرونکي زرګونه کوچیان د رایې له حق نه محروم سي. د دغه ریاست ویان عبدالله وحیدیار د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوچیان دا مهال له سړو سیمو ګرمو سیمو ته کډې کوي او په ګرمو سیمو کې د رایو په مرکزونو کې د رایې د ورکړې په نوملړ کې د دوی نومونه نسته.
دشتا ستنام سره سره د مونږه 500 سره نه زیات کوچیان نش کولای چې خپل رای وکړي او د خپل خوخي کاندید ته رای ورکړي. د دې لپاره چې دوی اکثره په سړو سیمو کې ستنامونه کړي دي او اوس هوا چون سړه ده او دوی بیرته ګرم منطقو ته ځي، نو دا طبیعي خبر ده چې دوی نش کولای چې هلته خپل رای وکړي. نو د مونږ په فکر باندې شاید ممکن کوچیان ترستا ستنام نزیات وو کولای شي چې دوی ال تخپل رای وکړي او د خپل خوښ کاندید رای ورکړي.
دا محل په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کوچان ژوند کوي چې نږدې نیم میلیون یې نوملیکنه کړي او پاتې د بیلابیلو عواملو له امله له نوملیکنې پاتې سوي دي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د کوچانو لپاره لس څوکۍ ځانګړې سوي چې دا محل ورته څلور څلوېښت نارینه او ښځینه کاندیدان په انتخاباتي سیالیو بوخت دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای له طرز العمل سره سم هر هغه چا چې چیرته نوملیکنه کړي وي په هغه مرکز کې د رای ورکونې په نوملړ کې نوم راځي او د نوملړ مطابق رای ورکوي له هغې پرته د رای له حق نه محرومیږي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د کوچیانو مشرانو او استازو له دوی سره له پخوا هوکړې ته رسېدلي چې کوچیان به په ټاکلي مرکز کې رای اچوي.
په هغه مراکزو کې چې دوی سفتنام ترسره کړی دی په هماغه مراکزو کې به دوی خپله رایه کاروي. په هغې وخت کې هم د دوی نظریات د دوی د مشرانو نظریات اخیستل شوي دي او په دې باندې هم دوی له موږ سره سلا شوي وو. نو پر همدې اساس د کوچیانو لپاره ټول افغانستان یوه حوزه دی. په هر ټاکنیز مرکز کې چې دوی نوملیکنه ترسره کړې ده هماغه هلته به د رای ورکوونکو لیست چمتو کېږي او هغلته په مرکز کې به شتون لري او د هماغه پر اساس به دوی خپله رایه کاروي.
که څه هم انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده خو د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د دغې ستونزې د حل لپاره نوی طرز العمل رامنځته کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
امریکا له سعودي عربستان وغوښتل چې دغه هیواد تریتم شوی خبریال جمال خاشقجي په اړه رښتینی او شفافه څېړنې ترسره کړي. جمال خاشقجي چې ورځې مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و له هغې رئیسې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې هغه د قونسلګرۍ دننه وژل شوی خو ریاض دغه ادعا رد کړې. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
ورسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان د خبریال او د سعودي پر واکمن رژیم د منتقد جمال خاشقجي د تریتم کېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان څخه چې په سیمه کې د متحدو ایالتونو نږدې متحد دی وغوښتل چې په دې اړه د رښتینی او شفافه څېړنه وکړي. خاشقجي چې د متحدو ایالتونو هستوګنه او له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره همکاري کوله د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په اړه انتقادي مطالب خپرول. هغه له خپلې ترکۍ ملګري سره د واده کولو په نیت د ځینو اسنادو د اخیستو لپاره د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و چې له هغې رئیس یې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې خاشقجي د قونسلګرۍ د ودانۍ دننه وژل شوی خو ریاض دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې هغه له ودانۍ وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د سعودي عربستان له حکومت غواړي چې د خاشقجي د تریتم کې دوه قضیه په اړه د رښتینې څېړنې ملاتړ وکړي، داسې څېړنې چې نتیجه شفافه وي. پومپیو زیاته کړه چې د متحدو ایالتونو جګپوړو چارواکو د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له سعودي عربستان سره د دغې قضیې په اړه خبرې کړې دي. پومپیو دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې ولسمشر ترامپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبرلانته وویل چې دی په دې اړه اندېښمن دی، لیواله نه دی چې په دې اړه څه واوري او هیله من دی چې دا مسله حل شي. ترامپ زیاته کړه په اوس وخت کې هیڅوک نه پوهیږي چې څه پېښ شوي خو بد خبرونه ډېر اورېدل کېږي، زما دا نه خوښېږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخ دا مسله ښایي د ټرمپ له ادارې سره چې تر اوسه د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان لخوا له بشري حقونو څخه د سرغړونو پر ادعاو سترګې پټې کړې. د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان نږدې اړیکې چې په دې وروستیو کې ټینګې کړي زیانمنې کړې. ترامپ د دې پر ځای په سیمه کې د امریکا او سعودي عربستان پر ګډو ګټو تمرکز کړی او پر ایران فشارونه زیات کړی دي. خو د ترامپ د ګوند دو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د دوشنبه پر ورځ وویل چې که د خاشقجي د وژلو خبرونه رښتیا شي نو دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ډیر اغیز وکړي. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر له خپلو هیوادونو بهر پر خبریالانو د دولتونو لخوا د حملو په وړاندې خبرداری ورکړ. کارکر وویل د شخصا د جمال خاشقجي د تری تم کېدو مسله د سعودي عربستان له سفیر سره مطرح کړي او په دې اړه نور معلوماتو ته سترګې په لاره دی. خو د هر هغه دولت پر ضد به چې په بهر کې خبریالان په نښه کوي مناسب اقدام وکړي. نه 50 کلن خاشقجي د یو پیژندل شوي خبریال په توګه په سعودي عربستان کې ډیر کار کړی او هم د جګپوړو چارواکو د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. خو لکه چې 33 کلن ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تیر کال په دې هیواد کې د قدرت د مرکزي څیرې په توګه راڅرګند شو، خاشقجي پر سلطنتي نظام په ښکاره انتقادونو ته مخه کړې وه. هغه د شهزاده سلمان پر اصلاحاتو انتقاد کړی او هغه تش په نوم بللی او نوموړی تورن کړی چې په سعودي عربستان کې د ویرې نیونو او د عامه سپکاوي یو نوی پړاو پیل کړی دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل د لوګر یو شمیر بڼوال او بزګران وایي د افغان حکومت لخوا دوی ته په دې وروستیو کې د ممیزو یو شمیر خونې جوړې شوې چې په دې سره د انګورو ضایعات لږ شوي او دوی وایي اقتصاد هم ورسره ښه شوی. دوی زیاتوي دا چې یاد ولایت د انګورو ډیر حاصلات لري نو په کار ده چې د ممیزو ډېرې خونې جوړې شي. په دې اړه نجیب الله لوخیل یو رپورټ جوړ کړی.
که څه هم تیر کال د لوګر په مرکز ولسوالیو کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه هتیا د ممیزو خونې جوړې شوې، خو د یاد ولایت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته په کتو د ممیزو دا خونې ډېرې لږې دي. د لوګر د مرکز پلی عالم یو تن بڼوال سمیع الله آزادۍ راډیو ته وایي د ممیزو خونو هلته ښه نتیجه ورکړې او په دې سره نه یوازې د انګورو د خرابېدو او یا په لږه بیه د خرڅولو مخه نیول شوې، بلکې هغه ممیز چې په دې کشمشخانو نو کی جوړیږي په بازار کې په خبره خرڅيږي.
د کشمشخانې سمو ته دولت جوړ کړي دي سره موږ ډیر مشکلات ال سوي ډیر موږ انګور به نه خرڅېدل یا به خرڅېدل د څه به نه خرڅېدل. کله سم موږ زلته جوړ کو ترې نر په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي د موږ د اقتصاد ورسره قوی کیږي، اقتصاد د موږ ډیره پیدا کوي.
د کرنې ریاست د معلوماتو مخې هر جوړه شوې کشمشخانه د اته ټنه انګورو د وچولو ظرفیت لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډیره اړتیا په څرخ ولسوالۍ کې ده، ځکه هلته د انګورو حاصلات تر نورو سیمو ډیر دي.
په څرخ ولسوالۍ کې چې اصلي مرکز د انګور یا د باغونو دي، نو په دا نوې سیستم چې کشمشخانه کې دلته هم محفوظ دي، هم د صحي لحاظ نه ښه دي، هم د اقتصادي لحاظ نه هم ښه دي، د زراعت هم وده کوي. په دې
د کرنې د سکتور یو تن فني کارکوونکی نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډیره ده.
په لوګر کې ډیرو ساحاتو کې انګور کرل کیږي، لکه څرخ ولسوالۍ کې موږ ډیر انګور کرل کیږي، مرکز کې هم چنان په مداغي ولسوالۍ کې، نو ځکه ضرورت زیات ده او دوی تقاضا هم زیاته ده او دوی غواړي نور کشمشخانې هم ورته جوړې.
د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب ستانکزی هم غوښتنه کوي چې افغان حکومت دې په یاد ولایت کې د ممیزو د خونو جوړول ډیر کی.
لوګر کې د کشمشخانه جوړول یو ډیر مهم مسریات لري او کشمشخانه تر هغه حد چې سکهله منزور شوی دي یعنی خدي کافی دي، خو بیا هم موږ اکتفا نه کوو، باید نور هم جوړ شي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې سږ کال به 122 د ممیزو نورې خونې هم جوړې شي.
سږ کال موږ 122 کشمشخانې لرو چې هغه له جملې نه د څرخ ولسوالۍ مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې به جوړیږي. د دوی قراردادونه امضا شوي دي او انشاءالله ډیر ضر به د دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي.
یاد دیوی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګور پیداوار پکې ډیر دی. د لوګر انګور د خپل ښه خوند او کیفیت له کبله ډیر مینوال لري، خو نباتي ناروغۍ او مرضونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لګوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې کې دونکې دي د لنډو خبرونو د خبرولو وخت مر رسیدي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وای.
د هلمند ولایت خبر پاڼه وای چې نن په لشکرګاه کې د ولسی جرګې لپاره کاندید صالح محمد خان اڅکزی او نور وطن په انتحاري حمله کې وژل شوی دی. په دې حمله کې یو لسنه زخمیان شوی دی. د هلمند د والی دفتر په دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې انتحاري حمله نن د صالح محمد خان اڅکزی د انتخاباتي کمپاین په دفتر کې شوی ده. کومې ډلې د حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې د جګړې له امله د ډیرو افغانانو د بې ځایه کېدو خبر ورکړی دی. د ادارې په یو رپورټ کې چې نن خپور سوی ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې د اکتوبر تر اوومې نیټې په افغانستان کې د جګړې له امله 2.5 لک کسان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د هغه مرستیال سره کتلی دي. په اسلام آباد کې د امریکا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر ټویټر لیکلی چې دواړو خواوو پر سیمه ایزو مسایلو خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد به له پاکستانه متحده عربي اماراتو سعودي عربستان او قطر ته ځي. او د اوکراین د پلازمینې کیف ختیځ لور ته په 180 کیلومتری کې د وسلو او چاودیدونکو موادو په وډیپو کې د درنې چاودنې له امله 10,000 کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه حدیث پردیس وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د کرکټ د پریمیر لیګ سیالیو په شپږمه لوبه کې نن ننګرهار او کابل لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. دا سیالي د افغانستان په وخت 8 بجې په شارجه کې ترسره کیږي. د کرکټ دغه سیالۍ چې تېره اونۍ پیل شوې دي 15 لوبډلې بلخ، کابل، ننګرهار، پکتیا او کندهار په نومونو لوبډلې پکې برخه لري. د افغان لوبغاړي محمد نبی په لوبډل مشي د بلخ لوبډله تر دې دمه دغه سیالیو مخکخه لوبډله ده چې د 4 امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې ځای لري. د افغانستان د فوټبال غوړې لیګ سیالیو په لړ کې نن سپین غر بازان او د اباسین سپی لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا د روانو سیالیو درېمه لوبه ده چې د کابل پر وخت نن ماښام 15:30 دقیقې پیلېږي. د تېرې شپې په لوبه کې بیا د میوند اتلانو د هندوکش عقابانو لوبډلې ته ماته ورکړه. یادې سیالۍ چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ پیل شوې اته لوبډلې پکې برخه لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوي دي. او د پاریس سن ژرمن 19 کلن ستوري کلیان امپابا په وو سیالیو کې دغه ټیم لپاره 10 ګولونه وهلي دي. نوموړي چې تېره شپه د لیون لوبډلې په مقابل کې 4 ګولونه وهل وایي غواړي د ټیم لپاره ډیر ګولونه ووهي. کلیان تېره شپه په دویمه نیمایي کې فوق العاده ښه لوبه وکړه او د هغه د 4 ګولونو په وهلو سره پاریس سن ژرمن لوبډله 15-0 په مقابل کې ګټونکې شوه. ژرمن لوبډلې د لیون په مقابل کې له بریا وروسته د پرله پسې نهم ځل لپاره د مقابلو ټیمونو پر وړاندې
ازادي راډیو ته غوږی سوسم راز ورستی مطلب ته. د هلمند ګرشکول سوالی پر لار او کمربندی سیمو کې خلک ناامنی اندېښمن کړي. ګرشکول سوالی پر القوی سړک پرته ولسوالی د چا امنیتی صحای تر پخوا کم شوي. د زینو سیمو خلک وایي د حکومت سرتیرو او طالبانو ترمنځ اوګدو جګړو لارې اوګدي او نام نه کړي. د هلمند چارواکي وایي ګرشته د ټولو چارو پاړه د تحقیق او برسې ډله لیږلې وه چې څه موده وروسته به یې جزئیات رسنیو سره شریک سي. الیاس دایی ګرشک ته تللی او دغه رپورټ یې رالیږلی چې په همدې سره به دغه پروګرام ختمیږي. دوه اونیزې خبرونې به درته خپرې شوي.
ګرشته د نارسراج له یو شمېر مهمو او نامنه سیمو نه تېرېدونکې دغه لار په 2016 او 2017 میلادي کلونو کې څو څو ځله د ترافیک پر مخ تړل شوی ده. اوس پرې تګ راتګ عادي شوی دی. یو دوه ځایه د پاخه سړک واړه پل چکونه چې تر څنګ یې د هموې ټانګ ټوټې هم پرتې دي تازه په مینونو الوغول شوي دي. د سړک پر غاړه اکثره ملکی کورونه نړېدلي دي. په جون کې څو کاله کېږي چې د حکومتي سرتیرو پوستې پاتې دي. زموږ په موټر کې هم ملي بیرغ باد وهي، خو د لارې په اردو کې حکومتي سرتیرو د طالبانو سپینو بیرغونو ته سلګونه درې رنګه بیرغونه په سیالۍ درولي دي. پر سړک د تازه فیرسو مرمیو پوچکان پراته دي. دلته هر شیبه جنگ پیښېدلی سي، ځکه نو موږ د ملي اردو تر ټانګ د مخه کیږو. ځینې هغه مځکې چې پوستو ته نږدې دي د کلونو راهیسې نه دي کرل سوي، چې اوس په ځنګلونو بدلې سوي دي. پر دې سیمه جګړه دومره پیچلې سوې ده چې افغان ځواکونه د خپلو پوستو تر څنګ واړه پلچکونه او لارې په کوچنیو ګروپونو رڼا کوي چې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. مسافر او موټر چلوونکي وایي لارې د جګړې د دواړو خواو لخوا ناامنه او اوږدې سوي دي.
زما نوم اجاغای ګل. لارې خو نه دي، سم نه دي، خوندور بله، امنیت نشته. امنیت نشته بله، یو ځای طالبان ټکان کې، بل ځای د طالبان لخوا ډېره بیا امنیتي ده. حکومت هم کې طالبان ګډ ور دی بالا سره خلک عذاب وي.
د لشکرګاه او کندهار دوه لارې ته نږدې د وزیرو مانده په سیمه کې د اردو تازه سوځېدلې ټانګ شي چې جګړه لا هم په شدت وجود لري، خو د سړک پر راسته طرف د برېښنا نوې لوړې فلزي پایې چې د برېښنا شرکت لخوا نصب سوي دي او د کجکي برېښنا تر لشکرګاه رسوي، سړی راتلونکي ته خوشبینه کوي. د ګرشک د پخواني بازار پر عمومي جاده بیروبار دی، سوداګري عادي ده، خو خلک د بازار په څنډو کې د پروتوکولو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د ګرشک اوسیدونکي وایي د بازار په مرکزي سیمو کې وضعیت ښه دی، خو لږ ورهاخوا خراب دی او هره شپه پر امنیتي پوستو بریدونه نارامه کوي.
زما نوم بلال احمد. بس د بازار خلک موږ وسایې دغه ټولې په خاطر موږ سره همکاري کوي. داسې ډېر وسایې که د ورځې که د شپې یاندې په اطرافو کې مشکل شته، په بازار کې شکر دی هېڅ مشکل نه شته.
امنیتي وضعیت بازار ښه ده، باندې کمربند کې زنګونه شته، نور حالات سم دي. کاروبار ولاړه، بازار کې شی نه شته، د وطن خلک نه راځي.
زما نوم محمد فهیم. کاروباري شی نه شته، بازار بېخي سکوت ولاړ ولې خا جنګونه دي، نو شر شوري په منطقه کې نو امنیت بیا د کړو پای.
د لشکرګاه تر شاوخوا جګړو وروسته چې په 2016 میلادي کال کې وسبې ګرشک یو د خونړۍ ولسوالیو څخه و چې ګڼې سیمې د دولتي سرتیرو او طالبان ترمنځ لاس په لاس وې. د ګرشک ولسوال محمد سلیم رودی وایي که څه هم په ځینو سیمو کې جګړې کیږي، خو تر پخوا یې حالت ښه شوی دی.
دا من فزاد هغه ساحې چې موږ په لاس کې لرو هلته ډاډمن امنیت دی. د دې وجه د علت دلته د ادارې او امنیتي ځواکونو ملکي ادارې د ټولو درمن همغږي ده. د همغږي په صورت کې خلک کولی شي چې خوشحاله ژوند وکړي.
ګرشک تر لشکرګاه وروسته د کاروبار او نفوسو له مخې لویه ولسوالي ده. دلته یو وخت د ټول هلمند اداري چارې چې مشرۍ یې د کندهار څخه کېدله کنټرول کېدلې، خو تر 1320 مریز کال وروسته اکثره چارې آهسته آهسته لشکرګاه ته ولېږدول شوې. مبدلی استی، د ازادۍ راډیو، هلمند. د لشکرګاه شهر او
جنونور ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلیل پر تکل سوي ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام.
د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د نارینه وو لخوا په خپل میرمنو د بی ځای شک او بدګمانی د ناوړو پایلو پاړه غیږي ولی په ګډ ژوند کې شک او بدګمانی رامنځته کیږي
باور نو ته ګوري شک پر دونه کې
که شک او بدګمانی زیات شینو کومې ناوړي پایلې لرلی شي
در گرفتم گفتم سوختم اکر
چه ته چیرې د خزي او خاوند په ګډ ژوند کې شک او بدګمانی ریخه وکړي نو د حل لارې چاري بیا کومې دي اسلام پاړه څوي
تا ول به تحقیق وکي او وغم د اسلام پرانا کې
په هم دی اړه زما همکار فرشتي غنی او راپور چمتو کړی دی د خبرونې په لړ کې له یو ارواپو سره مرکه هم لرو خو لومړی راپور ته غوږ شئ
د ګډ ژوند لپاره مینا صداقت او پر یو بل باور کول اړین خوتل شوی خو هغه متل دی چې وایي ګمان د ایمان زیان دی که هم دا شک او ګمان په ګډ ژوند کې هم ریښه وکړي نو نه یوازې د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکه خرابوي بلکې د ټول کورنۍ نظام د نړېدو سبب کیږي پر یو بل شک او بدګماني د ښځې او خاوند ترمنځ بې باوري هم ډیروي او اکثره وختونه د مینې او محبت ځای نفرت ونیسي او له یو بل سره د وختې پر اساس چلن کوي چې په پایله کې ډېرې بوګنوونکې پیښې رامنځته شي او وش کلنه زهره هغه څوک ده چې خاوند یې پرې د بدګمانۍ له کبله په مخ تیزاب ورشیندلی دي له زهرې سره مې د کابل په استقلال روغتون کې ولیدل د تیزاب په شدت یې د مخ ښکلا ترې اخیستې وه یوه سترګه یې ړنده شوې وه د پزې شاوخوا غوښې یې سرې نښتې وې داسې چې د مخ پوستکی خپل عادي حالت له لاسه ورکړی و زهره د دریم درجه سوزیدلو ناروغانو په ډله کې راځي هغه وایي نه کلنه وه چې واده شوه خو په وروستیو څلورو کلونو کې یې د خاوند له لورې شک او بدګماني ډیره شوه تر دې چې یوه ورځ یې په مخ تیزاب ور وشیندل
روز جمعه مې شاورم آمد خوشویم بود شاورم بود شو
د جمعې په ورځ مې خاوند له خوښې او د ورور له مېړه سره کور ته راغلل خور مې راغه کړ چې راشه او خی مې راغلی دی چې کوټې ته ننوتم نو سم دواره می خاوند را باندې چیغې کړې چې ولی دی په غزنی کې ویلې دی چې له خاوند مې بیله شویم همدا و چې په مایه د چاقو گزار وکړ خو ځان مې ترې وساته یوې خواته کېناستم چې په آرامه ور سره خبرې وکړم یو ناڅاپه مې مخ ته تیزاب را وشیندل وسوځېدم یوه لمبه شوم چیغې مې کړې له ځایه پاڅېدم هرې خواته مې منډې کړې خو دروازه یې هم تړلې وه خو ښه و کورنۍ مې پولیس خبر کړی وو او هغوی مې خاوند زندانی کړ خو اوس راته گواه کوي چې ابره را کړم
هر روز خو اخطار دادن می آمد
زهره د څلورو ماشومانو مور ده چې مشره لور یې 14 کاله عمر لري د هغې په خبره مخکې تر دې چې خاوند یې پر مخ تیزاب ور وشیندي څو ځله یې له کوره ایستلې وهلې ډبولې یې هم ده
یعنې 4 سال میشه که شوهرم یک دم بی خویزی تغییر کرد
دا وروستي څلور کاله مې د خاوند خوې بدل شوی و نه پوهېږم ولې ما ته یې تل ویل چې ته ځوانه یې زه سپینګیره شوی یم ستا خو ځوان مېړه ته زړه کېږي ما ورته وویل د خدای لپاره دا خبرې راپسې مه کوه دا دومره وخت مې درسره تیر کړ ولې دا کیسې نه وې چې اوس را پیدا شوې دي همغه و چې په ما یې وار وکړ ویې وهلم آن په نیمه شپه لس یا یولس بجې به یې له کوره وویستم یوه میاشت یې د پلار کره وشړلم
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون په شلمه ماده کې راغلي هغه شخص چې ښځې ته اور واچوي یا یې پر بدن باندې کیمیاوي یا ظاهري او یا نور زرناک مواد چې د چپی کېدو یا معلولیت موجب شي استعمال کړي له احوالو سره سم په اوږد بند چې له لسو کلو کم نه وي محکومیږي د دې مادې په لومړۍ فقره کې په درج شوي حالت کې که چیرې د نوموړو اعمالو د ارتکاب هدف له مدني حقوقو څخه د ښځو د حرمان یا محرومولو په منظور په ټولنه کې د ویرې او ډار رامنځته کول وي او یا د مجني علیها په مړینې تمام شي مرتکب له احوالو سره سم په دوامداره حبس یا اعدام محکومیږي
د نظر خاوندان وایي د میرمنې او خاوند ترمنځ شک او بدګماني ډېرې ستونزې رامنځته کولی شي دوی په دې اندي چې بدګماني له رواني پلوه ناروغي ګڼل کیږي ځکه ډېر ځله له دې پرته چې خیانت شوی وي پر یو بل شک کیږي چې کله ناکله ښځې د مرګ تر سرحده هم ورسوي په همدې اړه د ننګرهار ولایت اوسیدونکې سعدیه د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي
خو ډېر سړي خپل ښځې وژلې دي یا لالې کړې دي یا خوشې
کړی یا پریخي دی هم څه قصه کې نه دي شوی دا موږ خپلوان خځه باندې شک کړو د خځه د خاون جنگ شو جنگ سره خاون د واخ جوش وبې په خځه واچول وې سو دا ولا بیا لا ششمه بستر ستانه کې مړ شو
که څه هم په افغانستان کې اکثره وخت خاون تر میرمنې پورته ګڼل کیږي او خځه په ګډ ژوند کې ل ډول ډول تاوتریخوالی سره مخ شوی خو ځینې بیا په دیان دي چې لې ولا سټک نه پورته کیږي کچېره په ګډ ژوند کې د هر لوري اعتماد مات شو نو بیرته جوړېدل سخت دي د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد صادق وایي یوازې نارینه نه دي چې ځینې وختونه په خپل خزو شک او بدګماني کوي بلکې د زیاتره خزو شک ان د کورنۍ نظم سره پاشلی دي هغه وایي په ګډ ژوند کې باید د زمينه برابر نه شي چې میرمن او خاوند پر یو بل شک او بدګماني وکړي
کله چې میړه او خزه سره ارتباط منځ کې اتفاق نه وو نو بیا بدګماني راځي بدګماني هغه وخت راغی د کور اړیکې پرې کی دا ډول خطرناک ده نه بچ میړه په خزه بدګمون نه میړه په خزه بدګمون کله چې بدګمون کیږي دلته منځ کې بیا اعتباری راځي کله چې بی اعتباری راغلل نو دلته بیا هر څه د باندې اعتماد لوړ
له بلې خوا د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي شکیلا وایي د ګډ ژوند په 15 کلونو کې یې هیڅکله د دیو خاوند ترمنځ شک او بدګماني نه ده راغلی نو ځکه ژوند یې په خوښۍ سره مخته ځي
نه زه یو وخت په خاوند باندې د معلومه خبره شک نه پکوم ځکه چې اوس پورې مې دنیا د خپل خاوند مې اوس پورې داسې هغه نه ده کړی چې داسې مې بیزي هغه کړی ده کنه نه موږ داسې بیزي لیدلې موږ چې دغه 15 کې کنه ما د خپل د زمانو ته واده کړی ده نه مې ولا په زمانو کې دا مشکل لیدلې وي نه مې په هغه کې دا مشکل لیدلې دي
د میرمنی او خاوند ترمنځ بی باوري او شک هغه ستونزه ده چې په ټوله نړۍ کې لیدل کیږي او د ډیرو کورنیو بنسټ یې له منځه وړی دی خو دا چې اسلام د شک او بدګمانۍ په اړه څه وایي په اړه به یې د اعتدال مرکز مشر مولوي احمد ګل دلاور راته وایي
اللهم الف بینهما کما الفت بین محمد و عائشه رضی الله عنها کله چې مونږ نکاح تړو مونږ خدای خاونو د خځې ترمن خدای داسې محبت پیدا کړي لکه چې د حضرت عائشه رضی الله عنها او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمن هغه محبت شریعت کې مونږ ته دا جواز نه راکوي یو سړی ماته راشي ماته وي چې ما تا خځه پلاني ځای کې د پلاني سړی سره ولیده یا دا ستا خځه مې پلاني ځای کې ولیده یا دا تا خځه داسې کار انجام کړ نو زه عجل توپک راوخلم چاقو راوخلم دا خپل خزه وم چې هو ته مالې دل زر کو چې ماته دا خبره شوې ده نه تا ول باید تحقیق وکې او وغم د اسلام پرانا کې چې تحقیق وشو بیا به دا موضوع قران او سنت توړاندې کې چې قران او سنت څه فیصله کوي کچیرته یو میړه په خپل خزه باندې بدګماني وکي پاغي باندې دروغ وتړي چې ولا ما خزه مې خپل اولی د پلاني ځای کې دا کار کړی دی نو بیا دا میړه باندې حد قذب جاری کی چې هغه اتیا دوری دی باید ته قذب ته ولې په پاک دامن خزه باندې دروغ وې
زرفه غفاری ما د میدان خار و سنی خارواله تاسو دا محل د نیمه نړۍ خبرونه اوري ل ټول افغان میرمنو نه مهیله داد چې راوځي زکړی وکي په خپل بخو درېږي
عام خلک په ګډ ژوند کې د شک او بدګمانی پیدا کېدو په اړه څه نظر لري راځي زینو ته غوښ شو
سړی چې شاک شو بیا دینه پرېږدي سړی چې شاک شو خبره خانه دی خځه شاکې څه دی خځه نشي پکوي په میړه میړه پکوي شي
د باندې کرسی دی د ولادت د لغمات او خځه سم ملامت دي کنه خځه دا سم ملامت چې د خاون په خول باندې نه کینو خځه رښتیا خبره ده خځه دا سه وکي چې خپل لپټاپ باندې پام وکي خپل ماشومان باندې خپل خاون باندې خپل کور باندې فکر وکنه ولې خاون باندې شک کوي
د نظر خوندان وایي چې افغاني ټولنې ته پکاتو په ګډ ژوند کې کچيري خزه او خاوند دواړه خواوي شک او بدګماني کوي نو اکثره متظررین یې خزي وي خو د وی کورنۍ د اتفاق ساتلو په مینه او محبت ژوند کول لپاره اړینه ده چې ټولې خبرې واضح او ښکارا لیوبل سره شریک شي خو ګوردونکو په دې سره د نیمه نړۍ خبرونه چې فرشتي غني جوړ کړی و او ما سحر ګل مرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیدي تر بیا خو وخت
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام و انتخابات په بایومیټریک سیستم تر سره کیږي خود څو خارونو په څو کوڅو کې ځکه کلی خواسي هم د حکومت له پنجو وتلي او له انتخابات بیغمه دي د څو تن غلبه ورته خوشاله وي که بیا مارلمان لاره پیدا کړي او پیسې وګټي د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واوري
وسم پامو کړی غډوډو خبرونو ته
نتاقان
ګلزرینا زرزری
او زرګل شلا لاند خبرونه دغه دی
د ښار زیاتره سیمو ته برق د شپې نه وخته ورخوشي کیږي
د بیا رغونه د بيدرکې له عمله خلک پریشان دي چې بیا رغونه به هر تلاړه او کدلته چا یارغمل کړه
خلک وای چې له هر څو چرکول وروسته چوروال دو پکې خپلې او دو نورې پور کړې او په مخه وتښتید ده
یوې چرګې د خپل خاوند لويرې په یو ورځ کې آتا گئی واچولې د خبرونو توصیل
بې خبر آژانس خبر را کوي چې د ښار زیاتره سیمو ته برق نه وخته ورخوشي کیږي خبر زیاتوي چې له همدې عمله د نوموړو سیمو خلک د شپې په اتو بجو ویده کیږي او سهار وختي پاڅیږي د برق لوی برجوایی چې دا کار د دې لپاره کوي چې د غریبو سیمو اوسیدونکي له خوبه ونوځي او ټلویزیوني ډرامې ماشومان بې لارې نه کړي همدارنګه د دغو سیمو اوسیدونکي چې خوب پوره کړي نو بیا کار ته هم ښه وختي تیار شوي وي د لوی برجوایان وایي چې که نور هیوادونه هم داسې وکړي نو په ملکونو کې به یې د بې خوبۍ کچه راټیټه او د خلکو خوب به یې پوره شي
در په در آژانس خبر راکوي چې د بیا رغونې بې درکۍ له امله خلک پریشانه دي چې بیا رغونه بهر ته لاړه او که دلته چا یارغمل کړې ده خبر زیاتوي چې له ډېرې مودې راهیسې د بیا رغونې درک نشته او نه یې څوک پوښتنه کوي چې چیرته لاړه او که څه پې وشول کارپوهان وایي چې حکومت هم پټه خوله ده او د بیا رغونې نوم نه اخلي که نه پخوا به یې هره ورځ څو ځله د بیا رغونې ګردان کاوه
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د هر څه له چور کولو وروسته چوروال دوه پکې خپلې او دوه نورې قرض کړې او په مخه وتښتېده خبر زیاتوي چې چوروالیو ته کوم ملنګ بده دعا کړې ده چې هر څومره ښه چوروال هم ورشي نو لومړی په چور شروع کوي د دې لپاره چې د خلکو سترګو ته خاورې ور وشیندي نو په لومړۍ ورځو کې د ښار کراچۍ ښکته پورته وزغلوي او بیا کرار کرار چور ته شروع کړي د چوروالۍ د چارو ماهرین وایي چې همدا علت دی چې په چوروالیو د خلکو جنګ وي او هر څوک غواړي چوروال شي
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې یوې چرګې د خپل خاوند له ویرې په یوه ورځ کې اته هګۍ واچولې چې کله د کور خاوند خپله ښځه د څو کارونو د نه کولو له امله دومره وډبوله چې زوف یې وکړ د دې صحنې په لیدلو سره چرګه هم وویرېده او په هګۍ اچولو یې پیل وکړ او تر ماښامه یې اته هګۍ واچولې هغه له دې امله وویرېده چې په میرمن پسې دا ونه ډبوي چې ولې هګۍ نه ده اچولې خبرونه خلاص
چې تاویز ګر خطرناک او خطل نو خلک فالبینانو ته ورځي چې فالی وګوري لکه داسې
ګوره سړی، دا څو ورځې درته وایم چې فالبین ته می بوزه، ځان په یوه او په بله تېروي، ولې ډارېږې؟
د فالبین په خبرو مې باور نه راځي، ځکه دې نه بیایم.
که مې ته نه بیایې بیا په خپله ځم، خبر دې وي.
زه نو چې ډېره دې سودا ده، همدا اوس ورشو.
خورې ته دا لس دې راکه.
دغه
د یو د دوه د درې درې په دریو کې نه او خ خلاص چې په لاسو کې او یو دی هم په دریو کې پاتې شو اته دایم ا دای هم اته درش
فالبینه وروره څه چل دی؟
خپه کېږی مه، چل خراب دی.
ولې؟
په دغه نږدې وختو کې به د بنې خاونده شي، ځکه چې میړه د پیسه دارا کېږي.
ما ویل چې دا څنګه د بلو دوی کور ته اخوا داخوا کېږي، دا خو دا خبره وه. فالبینه وروره، بلو د موږه ګاونډی و، خو څو ورځې مخکې مړ سو، له هغې ورځې رئیس یې کونډې ته تاویږي، نو دا چل دی.
ته ودرېږه چې نور څه وایي. ښه فالبینه، نورې څه خبرې دي؟
هغسې خوشحاله دی، هغسې من غوښه اخلي.
نه خورې، کونډه نه ده، بندې پیغله ده.
ښه نو داسې ده، هر وخت راته وایي وخت دې تېر دی، زړه شوی یې.
ته خو هغه سړی پرېږده چې نور څه وایي، نو چې پیغله ده د څو کلونو به وي؟
خوله دې له خاورو ډکه شه، د څو کلونو به یي. ځه پاڅېږه، دا فالبین نه دی، دا د ښځو دښمن دی، که خدای دې له تا سره یو ځای خوله له خاورو ډکه کړي.
یو مسلمان چې لږه سمه خبره وکړي بیا یې خوله له خاورو ډکه. څو روپۍ دې شوې؟
پنځه سوه.
خاورې واخله، پنځه سوه ورک شي له دې فاله سره.
دغه دی وروره، دا دې پنځه سوه او دا دې هم سل افغانۍ بخششي، او که د فال صحیح وخود نو بیا لس زره روپۍ نورې هم درته راوړم.
د ما جامو ته دوه زره نه لرې او فالبین ته لس زره ورکوې؟ دغه دی میړه.
او دا هم استاسی دونه فال. شنبه
د شنبه په ورځ زیږیدلي ترافیکان دي له اوږدوري نو کار اخلي، ځکه چې ډرایوران او موټروانان اوس له ترافیک نه زیاتې لري نو ډېر ویریږي، او چې ورښکاره کړي نه وي بیا یې سلګون په ګوته کې ورته نیولی وي، او که همدغه رینی والا ترافیکان پنچر مینی هم ولري نو ګټه به دوه چنده شي.
یک شنبه
د یک شنبه په ورځ زیږیدلي زورور او چارواکي دي حکومتي ودانۍ په خپل منځ کې سره وویشي، ځکه حکومتي ځمکې خو یاسې هم نه دي پریښي، او د دېو خو ګټه هم ډیره ده، ځکه تیاری جوړې ودانۍ دي، یوازې غصبول یې په کار دي. دوی کولی شي لومړی یې ګراو او بیا د بایباد قباله ورته جوړه کړي، او لکه دا نور جایدادونه دي د نر غوندې نوشه جان کړي.
دوشنبه
په ورځ زیږیدلي صاحب نظران کولی شي په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې له ځانونه جامع الکمالات جوړ کړي، او په زړورتوب د هر سوال ځواب ورکړي او تبصره پې وکړي، ځکه د بې سوادانو وطن دی، څوک سر نه پسې خوږوي، او حکومت خو یې بیا د معزیزینو په لیست کې نیسي او هرې غونډې محفل او مراسمو ته یې ورغواړي.
سی شنبه
د سی شنبه په ورځ زیږیدلې میرمنې دي له خپلو پیسهدارو میړونو سره حق و نه حق زبان بازی نه کوي، چې ډیر ژر به پښیمانه شي، ځکه پیسهدار میړونه هسې هم د بلې ښځې کولو لپاره لومړۍ ښځې ته بهانه غواړي، نو خدای مکه خوشې په خوشې د بنو څښتنې نه شي.
چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلي میړونه دي هم احتیاط کوي، چې د ښځو پښې د ښځو د حقونو تر دفتره ونه رسیږي، که نه بیا به ورته ښه نه شي، خپلې ښځې ته به په زاریو او ننواتو دومره ستړی شي چې لخذ تایفی به زړه تور شي. خدا ده چې هر خبره په ماغه خپل کور کې حل کی او هر یو لخپل برستنی سره پخې وغځوي.
پنځشنبه
د پنځشنبه په ورځ زیږیدلي لیکوالان کولی شي پنځه ځایه په پنځو نومونو کار وکړي او په پنځو مجلو اخبارونو کې په پنځو تخلصونو خپلې مقالې او شعرونه نشر کړي. د ته یې ګټه دا ده چې په یو وخت به څو ځایه پیسې اخلي او خلکو ته یې ګټه دا ده چې ګمان به کوي ښه ډېر لیکوالان خو لري چې د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلي چاپړوسان دي د دې بختورې ورځې ښه ګټه واخلي، ځکه دوی کولی شي د جمعې په ورځ د څو تنو چارواکو او عامرینو زړونه وتخنوي. دا چې څنګه یې وتخنوي دوی ته یې په خپله چل ورځي. د جمعې ورځ د حمامیانو او چاپړوسانو لپاره په یو اندازه د ګټې وټې ورځ ده.
پراوانا ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون گلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او زهیله زرمتی. کلمنګ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لسیاویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.